په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شپې اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په اخیرنۍ خبري غړی کې زه هارون بچا در سره يم سلامونه درته وایم. په خبرونو کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او مرکه او د ځینو پاکستاني او هم دراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو خبرونه له منور شاه.
د خبرونو سرټکی په چترال کې خلک وايي د افغانستان نوره وخت وسلوالو خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي. افغان چارواکي وايي په تیرو نه ورځو کې سباند شپاړه زره کډوال د افغانستان او ایران نه ستانه شوې دي. او عراقي چارواکي وايي اسلامي دولت وسلوالې ډلې په د تیلو او ګیسو په مرکزونو باندې پرونی بریدونو کې 15 تنه وجلي او یو شمېر جوبل کړي دي. او اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا چترال ضلع خلک وایي نن یو وار بیا د افغانستان نه وسلوال وروړېدلي چې د ځایي خلکو سره یې ډزې روانې دي. د چترال بمبوریت سیمې یو منتخب نماینده چیرمین محمد رفی نن مشال ریډیو ته په دې اړه وویل:
حالات ټیک نه دي، اوس هم ډېر خراب دي. تیر ورځې هم زمونږ دوه کسان وژلي وو او د بریر بمبوریت او رامبور نه په زرګونو ګډې بیزې د ځان سره افغانستان ته تښتولې دي. او اوس هم ماته دا معلومات راغلل چې رامبور سیمه کې بیا ګڼ شمېر وسلوالو برید کړی او ډزې هم روانې دي، چې پکې د دوی لخوا د یو کس د ژوبل کېدو او د بل د بې درکت کېدو هم اطلاعات دي. او دغه رنګ په زرګونو ګډې بیزې هم وړلې دي.
په دې اړه د افغانستان حکومت، د پاکستان حکومت او امنیتي ادارو لا هم څه نه دی ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو د هلمند ولایت په خانشین ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبل اړولې. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري نن مشال ریډیو ته وویل چې په خانشین کې تازه دمي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي او د یادې ولسوالۍ په خواوشا سیمو کې د وسلوالو خلاف عملیات روان دي. ښاغلی وزیري وایي چې یادې سیمې د وسلوالو نه د پاکولو د عملیاتو پر مهال 40 مخالفین وسلوال وجلي او 3 تنه زخمیان کړی دي. تیر ورځ وی امنیتی سرچینې د خپل نه خودلو په شر دامنلې و چې خانشین ولسوالۍ سقوط کړي دي. خو د هلمند ولایت سیمه ایزو چارواکو دا خبر رد کړی بو وسلوالو لا هم په دې اړه سندې ویلي. د افغانستان په خوست ولایت کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې دوی ته د پاکستان حکومت لخوا د بیرته ستنېدلو لپاره مشخصي فارمونه ورلېګل شوې دي. د وزیرستان یو شمېر کډوالو پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې تر څو په وزیرستان کې امنیت ټینګ نشي دوی خپل سیمو ته نستنېږي. یو کډوال بختور الله مشال ریډیو سره په خبرو کې له وزیرستان پولیټیکل چارواکو شکایت وکړ او ویل
لکه میشته د شمالي وزیرستان پولیټیکل طرفه چې کومه پرچې روولې دمکی کړي چې تاسو خامخا وزیرستان ته روشه کارون نه غلې زه د تاسو پر غاښ نه خاتون ارشای بلاکو میش بیا چې اختابا وطن تل شي څه شي پکې وکړي نه کاروبار شي پکې نه تعلیم شي پکې نه نه د روزګار شي شي پکې چې د خلک غریبات په وخت پکې تیر شي کنه.
د وزیرستان پولیټیکل انتظامی په خوست کې د میش د دې کډوالو د دریس پاړه لا هم خپل موقف نه دی وړاندې کړی. د خیبر پښتونخوا سواد ضلع امتحاني بورډ د 12 او 12 جمعات د نتیجو اعلان کړی چې پکې اولنۍ پوزیشن رخصانه خان اخیستې ده. د بورډ چارواکي وایي په میډیکل ګروپ کې ټول تقریبا 8000 زده کوونکو برخه اخیستې و چې پکې 80% بریالي شوې دي. دا راز په انجینرینګ ګروپ کې 3000 زده کوونکو امتحان ورکړی وو چې پکې 50% پاس شوي او جنرل ګروپ سباندې 6000 امیدوارانو برخه اخیستې وه چې پکې 6% کامیاب شوي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د کډوالو ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په تیرو نه ورځو کې له 1400 زیات افغان کډوال له ایران او پاکستان نه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د یاد وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل نن مشال ریډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د ځینو ملي او نړیوالو تنظیمونو په مرسته د نورو ستونزو تر څنګ ستنو شوو کډوالو ته د سرپناه ستونزه هم هواره کړي. ښاغلی میاخیل وویل چې په تیرې او شایوی اونۍ کې 10000 کډوال له پاکستان او له 3000 نه زیات د ایران نه افغانستان ته ستنه شوې دي. عراقی چارواکی وای اسلامی دولت وسلوالی ډلې 13 ورځ په کرکوک صوبه کې د ګیسو او تیلو په مرکزونو بریدونه کړي چې پکې 15 تنه وجل شوي. دغه مرکزونه د کوردیز واکونو تر کنټرول لاندې دي. په اولنی برید کې وسلوالو د ګیس په یو مرکز د چاودنو په ترڅ کې برید وکړ او هلته یې سلور کارکونکي په ډزو وجلی او د هغوی دوه محافظان یې جوړ کړی دي. پولیس چارواکي وایي چې دا سخکاري هم دغه بریدګرو بیا په بل ځای کې د تیلو په یو برید مرکز برید کړي او هلته یې هم یو تن وجلی او یو شمېر جوړ کړی دي. خو د پولیسو په وینا په بریدګرو یې بیا درې تنه یې بیا وجلی او یو یې په تیښته کې بریالي شوی دی. د دې ورستي برید ذمہواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. بلخواتی روز یو اسارون کې ډلې ویل چې د امریکایي هوایي بریدونو په ملاتړ کورد او عرب جنگیالو د شام د مونبیج خار سلويخ فیصد برخه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه خلاص کړي ده. د شام د انساني حقوقو د سار ډلې چې مرکزی په لندن کې دی ویل چې په نیول شو یو برخه کې یو کلینیک، یو سکول او یو مرکزی چوک شامل دي. یاد ډلې ویلي چې د دغه ځایونو د درنې جګړې نه پاست اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ورقینه خلاص کړي شوی، خو په دې جګړه کې دا وډیدل مرجوب لپاره لا هم شمیره مخې ته دی راغلی. او بل خبر دا چې نن هم د ارمینیا په سرخار یروان کې د وسلوالو او امنیتی ځواکونو ترمنځ شخړه دوام لري. د چارواکو په وینا په دې کښاله کې تر دې دمه وسلوالو یو پولیس افسر وجلی دی، خو دغه وسلوال بیا دا تور ردوي او وایي چې پولیس افسر دوی نه دی وجلی. دا وسلوال د جولای د 18 نیټې راهیسې په دغه ودانه کې موجود دی او غوښتنه کوي چې د اپوزیشن ګوند یو مشر او نور منګری دی راخوشي کړل شي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مولا مشال رادیو واوریدل چې منور شاه وړاندې کول په روان خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا د چترال په بمبوریت کې د بلدیاتی حکومت غړي وایي د افغانستان له نورستانه وسلوال د دوی کلیو ته اوختي لک تر لګه درې تنه شپون کې وجلی او د غوی او د پام وړ شمیر غړي بزی تختولی دي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي بیا وایي د هلمند ولایت پر خانشین ولسوالۍ د وسلوالو برید په شا تمبولی او دا چې دغه ولسوالۍ د سکوت اوازې به اساس دي.
د دښمن تلریش نفر وژل شوی دی، مړی په میدان پاتې دی، ولسوالۍ زمونږ په لاس کې ده.
د پاکستان مرکزی حکومت د افغانستان خوست کړه شو د شمالي وزیرستان خلکو غوښتي چې بیرته خپل سیمه او کورونه تستانه شي. په خوست کې میشتو کډوال وایي که د پاکستان حکومت دغه غوښتنه و هم منی نو په خپل سیمه کې به ژوند څنګه کوي.
مش بیا چې اختابا وطن تل شي څه پکې وکړي، نک تعلیم شته پکې نه، نه د روزګار څه شته پکې چې د خلک غریبات په وخت پکې تیر شي.
او د خیبر پختونخوا د سواد تعلیمي بورډ د 2014 کال لپاره د 11 او 12 ټولګیو د ازموینو نتیجې اعلان کړي چې تر ټولو ډېرې نمرې پکې یوې جینې اغستې دي. دا وایي غواړي ډاکټر جوړ شي.
میډیکل بکوم د خپل قوم د خپل ملک خدمت کول کوشش وکړي.
پر یو شمېر نورو سیمه ایزو او همداراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی رپورټ ترازو د خیبر پختونخوا د چترال بمبوریت سیمه څخه په وسلوالو بریدونو کې د کلاشی شپونکو د وژنو د غوی د ګډبزو تختولو خبرونه خپاره شوې دي. په بمبوریت کې د بلدیاتی حکومت یو منتخب غړي مشال رادیو ته ویلي چې دغه وسلوال د افغانستان له نورستانه د غوی کلو ته وروختی دی او دا چې د غوی د بریدونو د غلړۍ لتیرو دریو ورځو راهیسې دوام لري. په دې اړه د افغانستان او پاکستان چارواکو یا هم وسلوالو څنګه دی ویلي؟ د پیښور شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
محمد رفیع چې د چترال بمبوریت سیمې نا منتخب شوی ولسی نماینده دی مشال لیډو ته وایي چې اوس هم داسې اطلاعات دي چې افغانستان لخوا د وسلوالو غټه شمېره کې د بریدګر راغلی دي او د دوی په وینا 13 درې ورځو کې د دوی درې کسان وژلي او په زرګونو ګډې بزې هم تختولی دي. حالات ټیک نه دي، اوس هم ډېر خراب دي. 13 ورځې هم زمونږ دوه کسان وژلي وو او د بریر، بمبوریت او رامبور نه په زرګونو ګډې بزې د ځان سره افغانستان ته تختولی دي. او اوس هم ماته دا معلومات راغلل چې رامبور سیمه کې بیا ګڼ شمېر وسلوالو برید کړی او ډزې هم روانې دي چې پکې د دوی لخوا د یو کس د ژوبل کېدو او د بل ته بې درکت کېدو هم اطلاعات دي او دغه رنګ په زرګونو ګډې بزې هم وړلې دي او د امنیتي اهلکارو او د وسلوالو ترمنځ ډزې هم روانې دي. هم د دغه سیمې یو بل اوسیدونکي ډاکټر ولی وایي چې 13 ورځو راسي د وسلوالو د موجودګۍ دغه خبرونه دي چې له وجې د چترال دغه ځایي خلک او په خصوصي توګه کیلاشان د سختې ویرې ترخې او اندېښنو سره مخ شوي دي او باید حکومت دوی ته تحفظ ورکړي. خو شاید د لسو ورځو راسې دوی دلته کې ګرځي را ګرځي او ویل کېږي چې اوس هم د پولې دې غاړه دغه وسلوال بیا راغلی دی. نو خلق د غټې یرې ترخې سره مخ شوي دي او دوی اندېښمن دي چې د پولې دې غاړه دومره په اسانۍ راتللی شي نو دوی کورونو ته هم راتللی شي. او بلې دا چې مقامی امنیتی حلقات د دې خلکو مقابله هم نشي کولی او نو پسې بره ورتللی شي، ځکه چې دوی وایي چې دوی ته احکامات هم نشته دي. خو دا ښکاره خبره ده چې دغه ډیره په لوړه پرته سیمه ده او دا د هلیکاپټر یا مکمل پوځي عملیاتو نه بغیر نشي کېدی. او زمونږ دغه غوښتنه ده چې حکومت ته د دې ځای خلکو ته پوره پوره تحفظ ورکړي، ځکه چې دلته کې زیاتره کیلاشان اوسیږي چې کم ډیر کم شمیره دي او نایاب هم دي. نو په داسې حالاتو کې دلته کې ژوند کول ډیر ګران دي. په دې اړه چې کله د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت ویاند مشتاق غنی او د هغې وروستو د چترال سیمې نه د صوبایي اسمبلۍ درې واړو غړو سره بیا بیا د تماس نیولو هڅه وکړه، نو هغوی سره خبرې اترې ونه شوې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په تمه نټه د پاسا سلورو بجو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هلمند پر خانشین ولسوالۍ د وسلوالو برید په شا تمبولی او دا چې دغه ولسوالۍ د سکوت اوازې بې بنیاده دي. دغه وزارت ویان دولت وزیري نن یکشنبه د مشال رډیو افغان څنګه ته وویل چې افغان کمانډو په خانشین کې د کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او لا هم دغه ولسوالۍ د تصفیې لپاره عملیات دوام لري. خو د هلمند ولایتي شورا به ادا کوي چې خانشین ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې او د بیرته نیول لپاره د افغان ځواکونو عملیاتو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. تفصیل له کابل محمد حدیث پردیس راکوي.
د هلمند د خانشین ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه دفاع وزارت او د هلمند د سیمه ییزو چارواکو څرګندونې زدونه قیزی دي. دفاع وزارت وی وړ مشپه پر خانشین وسلوالو مخالفینو چې بهرني جنگیالي هم ورسره مل وو بریدونه وکړل، خو افغان امنیتي ځواکونه یې مخه ونیول او دا مهال د دغه ولسوالۍ شاوخوا د افغان امنیتي ځواکونو تصفوي عملیات دوام لري. د دغه وزارت وایي دولت وزیري په خبرو کې ویل چې افغان کمانډو په خانشین کې څلیرش وسلوال مخالفین وژلي چې جسدونه یې د جګړې په میدان کې پاتې دي.
خانشین ولسوالۍ کې دشمن برید کړو، تحرکات مونږ تاییدو، خو زمونږ قوتونه په خانشین کې دي. کاملا د دښمن څلرش نفره وژل شوي دي، مړي په میدان پاتې دي. ولسوالۍ زمونږ په لاس کې ده او زمونږ قوتونه پکې ځای په ځای دي.
په تیرو څو میاشتو کې دا دریم ځل دی چې د خانشین ولسوالۍ د سقوط رپورټونه خبرېږي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې د امنیتي وضعیت د قابو کېدو په هدف دلته کافي ځواکونه سول شوي او په دې برخه کې ځانګړي پلانونه هم په پام کې لري. د هلمند والی وایان عمر ځواک بیا وایي چې په خانشین کې د افغان ځواکونو وسلوالو مخالفینو ترمنځ په جګړه کې افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. خو دا چې رښتیا د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې څه تیریږي او اوس هلته امنیتي وضعیت څنګه دی، دا او دې ته ورته پوښتنې مې د دغه ولایت د ولایتي شورا له رئیس کریم اتل څخه وکړې. ښاغلی اتل وایي خانشین ولسوالۍ په هلمند کې د افغان ځواکونو د نه همغږۍ له کبله وسلوالو مخالفینو لاس ته لوېدلې او دلته د نښتو له کبله چې لا هم روانې دي ګڼو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د خانشین ولسوالۍ دوه ورځې مخکې یعنی تیر شپه نه غبل شپه تقریبا د شپې 11 بجې شاوخوا چې د خانشین ولسوالۍ د مخالفینو لاس ته ولیدله، موږ هلته د بعضو مشکلاتو او ستونزو له کبله ونه توانېدلو چې ولسوالۍ زموږ راپان امنیتي ځواکونه وساتي. دوی راووتل، موږ زخمیان شهیدان درلوده.
ښاغلی اتل وایي وسلوالو مخالفینو وړ مشپه له څلورو خواوو پر خانشین چې له دواړو پاکستان او ایران سره ګډه پوله لري بریدونه پیل کړل او د دغه ولسوالۍ مرکزی ونیو. هغه دا چې افغان چارواکي په کلکه ردوي.
سلام پښتونخوا خبرونه وس په نوی رنگ
د اگست لومړۍ نیټه نه
د ورځې تاوده خبرونه زموږ خبریالان در کوي
خو ستاسو د چمالت خبرونه به ملګری خبریالان را کوي
ملګری خبریالان څوک دي
تاسو او نور ګران اوریدونکو چې د خپل سیمې خبرونه به را سره شریکوي
هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو
سلام پښتونخوا په نوی رنگ
اوردونکو مشال ریډیو تاسو غږی د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان په سند صوبه کې د رینجرو د پاتې کولو او ایت د ځنګړي اختیاراتو ورکولو او یا هم نو ورکولو په اړه به د ویلي چې زر پریکړه وشي بلخو هم د یادی صوبې نوی اعلی وزیر سید مراد علي شاه پرون خبر اعلان ته ویل چې دا مسله به په دوه ورځو کې حل کی دوړ مشرانو دا څرګندونه په داسې حال کې کړي چې پرون په لاړکانه کې وسلوالو په یو برید کې د رینجر زواک یو سرتیری وواجه تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي
د خالی پورس په ټکسلا کې خبری غونډې ته چودري نثار علي خان وویل چې رینجرز کراچۍ کې امن په ځای کولو لا راغوښتل شوې دي نو باید چې په دې اړه چاته ابهام نه وي د نوموړي وینا وا چې ترهګري ختمولو او کراچۍ کې امن په ځای کولو لا رینجرز ته خاص اختیارات ورکړي شوې دي او هیله ده چې د سند صوبې نوې اعلی وزیر او د کابینه با رینجرز اختیاراتو کې د پراختیا په معاملې مثبت کردار ترسره کړي ته چودري نثار علي خان وینا وا چې صوبایي حکومت سره د مشاورت وروسته په کراچۍ کې اپریشن شروع کړي شو او په تیرو دونی مقالو کې رینجرز د ځانونو قرباني ورکولو وروسته په کراچۍ کې امن پر ځای کړو چودري نثار علي خان په دې خبره اندېښنه څرګنده کړه چې هر وخت رینجرز ځواک ته د ځانګړي اختیارات ورکولو معاملې متنازع کړل شي بلخو د سند صوبې نوې اعلی وزیر سید مراد علي شاه پرون خبريالانو ته وویل چې دا مسله به په یو دوه ورځو کې حل شي په کراچۍ کې خبريال او سیاسي چارو نظر لرونکو اجمل خټک کشر د روانو حالاتو په حق لوايي
په دې ملک کې به هغه څه کېږي چې فورس غواړي د دې خبرې خو سوال نه پیدا کېږي چې د فوج یو مطالبه وي او هغه کې صوبایي حکومت یا وفاقي حکومت هغه کې لیټ او لل نه کار واخلي د دې دوه حکومتونو په مابین کې بظاهر خدا سي ښکاري چې د یو بل ډیر زیات مخالف دي لیکن دنه دواړه سوچ یو دی او هغه سوچ دا دی چې څومره کې دی شي نو فوج ته د هغه په کارونو کې خندونه اټکاو کړي نو دا سي نه ښکاري چې دوی به حقيقي تور باندې د یو بل خلاف لاش
د ذکر دا چې چودري نثار علي خان دا سرګندونه په داسې حال کې کړی دي چې پرون د لاړکانه ضلع میروخان چوک سره نږدې نامعلوم وسلوالو د رینجر ځواک په چوکۍ د لاسي بم دوه بریدونه کړي وو چې پکې یو سرتیری وجل شوی او 14 کسان جوبل شوی وو په سند صوبه کې رینجرز د 1995 راهسي موجود دي خو په کال 2014 کې په کراچۍ کې رینجرز په جرمونو کې ککړو خلکو پر ضد هدفي اپریشن شروع کړو او حکومت داوا کوي چې د اپریشن لوجه په کراچۍ کې په جرمونو کې تر ډیره حد کمیرا غلې دي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د افغانستان په خوست کې میشت شمالي وزیرستان کډوال وای دوی ته د پاکستان د حکومت لخوا د بیرته ستنېدو لپاره فارمونه ورلیکل شوې دي دوی زیاتوي تر سوچ په وزیرستان کې امن ټینګ نشي او دوی لپاره د ژوند لازم اسانتیاوي برابر نه کړل شي د کډوالو ډیره برخه به ستنېدو ته تیار نه وي بل خو د خوست ځای چارواکي وای وزیرستاني کډوال په خپل خوخه خوست کې میشت شوي او تر کومه چې دوی په دې ځای کې اوسېږي ځایي ادارا او نورې مرستندوی موسسې به ورسره د امکاناتو په چوکاټ کې مرسته کوي نجیب الله الخیل رپورټ راکوي
د خوست په ګلان کې کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې د پاکستان حکومت ورته د بیرته ستنېدو لپاره مشخصه فرمې ورلګلې دي کډوال زیاتوي یو شمیر خلکو دا فرمې ډکې کړې دي خو یو شمیر نور بیا د دې فرمونو ډکولو ته حاضر نه دي ځکه په شمالي وزیرستان کې دوی لپاره د امن تضمین نشته دوی د ژوند ضروري اسانتیاوي نه لري او هلته د نفقې د ګټلو لپاره کاروبار هم نشته د ملک عمر خان په نوم د کډوال یو تن مشر د دې کاغذونو او فرمونو په تړاو مشال راوړي ته وایي
پولیټیکل ایجنټ لګلې دي د میرم شاه توسه به په داغه سبب اندر درم بسته چې کوم شای توسه د سره رسه څومره فامیل به دا تعداد به موتر لیکي بیا به دا ځکه کوم د اسلام آباد سره رابطه پکو د بیا غن موت منځوري د درمې چې دا خلک را پرېګدا
ملک عمر خان زیاتوی د افغانستان په خصوص پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې وزیرستاني کډوال په دریو برخو تقسیم دي
یو هغه ډله دو چې په هر صورت باندې درمې چې کوم بار بار د پولیټیکا سره رابطه کو دویمه ډله یې څه دغه دو چې افغانستان مرسته کومه ورکوي نو سیر ولا دغه ونه بند کی ها بیا دوی نه چې دوی دلته پوتې دي دریم اډاله هغه دو چې کای نو سیر ولا چې کومه مرسته ورخا کړله خو دوی پوتې دي کې بیا مرسته ورکما کړله بیا دوی درې می
یو تن وزیرستان ځوان وای چې کډوالو ته ترستنې دوه مخ کې باید حالت د ژوند لازمې اسانتیاوي برابرې شي
منم بختر الله دای منځر خل اوس دین کایو لکه امشته د شمالي وزیرستان پولیټیکل طرفه چې کومه پرچیرو ولې دمکی کړی چې تاسو خامخا وزیرستان ته روشه کارون نغلی زو د تاسو پر غا نکاتونه ارشای بلاکو مش بیا چې وخت ابا وطن تلشي څه شي پکې وکینه کاروبار شي پکې نه تعلیم شته پکې نه نه د روزګار شته پکې چې د خلک غریبات په وخت کې تیر شي کنه مش دغه باندې واجه نشي بیا ورتلای
یو بلتن وزیرستان ایزبان وای چې پاکستان حکومت غواړي کډوالو لپاره حل تکیم پونه جوړ کړي
ته خل سم منم شمن الله ځنه خلک دغه نه ندی لیکلی چې دا وی چې مش کم تا درې می کم تا دای لري مش خلک اکثر کم تا نظر می مش خل دا غا کو چې کنه مش دا یا باندې ته بز یا خپل وطن ته مش داس پاسونه سي
قومی مشر ملک عمر خان دو دستنیدو پر وړاندې یو اساسي ستونه ځینې شرطونه ګڼي
پاکستان د مشر سره وعده وکړه چې تاسو وځي موږ غره ملکی وو بس دي دلته عرب دي دلته وزبک دي دلته طالبان دي تاسو کا سړی مړ شي موږ بهغه مغا وزا درکو که تاسو کورونا ړنګ شي دکانونه مړ شي موږ بهغه مغا وزا درکو اوس چې دلته روا وختي اوس دای په موږ باندې زیاتای دای چې کوم دوی چې یو به تاسو د خپل کور نه بل کور ته نه درومستي بل به تجارت تاسو آزادانه نشسته کولای ځکه چې موږ خو تجارت د افغانستان سره بل طالبان چې د چا په حدود کې د چا په خوره کې طالب د مکا وکړو دا ذمہ وار به پتا باندې دي صفا وزیرستان چې راکوي مشکل درمې یوم نه پته کیږي خو صفا وزیرستان زه چې ګمدو ضمانت خامخه غواړم
بل خو د خو ځای چارواکي وایي چې وزیرستاني کډوال په خپل خوخه خوښ کې میشوي او تر کومه چې دوی وسیږي ځای اداره او نور مرستندوی مؤسسه ورسره د امکاناتو په چوکاټ کې مرسته کوي د خوځ دی والی وایي مبارز محمد صدران وایي چې د وزیرستاني کډوالو د پاتې کېدو او ستنېدو پریکړه د دوی خپل ده او تر کومه چې په دې سیمه کې دي دوی د خوځ د خلکو میلمانه دي
ل کلونو راهیسی روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدورۍ کوي دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلای سي دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم
په چاینا پاکستان اقتصادي راهدارۍ کې د پښتنو او بلوچستان د حکومتونو غټلو لپاره د کوریډور فرنٹ په نوم جوړ سیاسي اتحاد د جولای پر سلیریشتہ منیٹا د خیبر پختونخوا له کرک ضلع څخه خپل احتجاجي تحریک پیل کړ د دې تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي د پاکستان مرکزی حکومت په څیر د خیبر پختونخوا حکومت هم د یادې پروژې د مغربي لارې په برخه کې یا دغې لارې جوړولو په کار کې مخلص نه دی زموږ همکار یې نسی اجمل ډاکټر سید عالم مسعود سره مرکه کړې او په سر کې ترې د دوی د دغه احتجاجي تحریک په اړه معلومات غوښتي دي
کرک کې خو مونږ په دې ګرمۍ کې هم ډېره لویه غټه جلسه وکړله اوس په دې هفته کې اول د ډنو بیا د ډومیل د دې مشرانو سره ملاوي کوو هلته د جلسې تیاری کوو بیا چارسدې ته راځو د چارسدې نه پس به بیا ټاکور ته ځو بیا به ډېر اسماعیل خان لکی او سوابې پېښور نوخار دا وکړو بیا د بلوچستان صوبې د ژوب نه شروع کیږو تر کوټه ګوادره پورې انشاءالله دا احتجاجي تحریک ته وده ورکو
او سید عالم صاحب تاسو سره پدې کې مخ کې ځنې سیاسي ګوندونه چې دی لکه هغه خو تاسو سره شامل وو نن سبا تاسو سره آیا پدې تحریک کې دغه سیاسي ګوندونه شامل دي او کنه
چکله کوریډور فرنٹ جوړ شو په وخت کې ټول سیاسي ډلې چې خبر پښتونخوا کې دي د مستبق نه علاوه ټول د دې تحریک برخه وي دا بجټ چې تیر راتللو نو هغه نه پس موږ دوی ته وویل چې په دې بجټ کې خو چې د ستاسو سره کمې وعدې شوې وې پاک خو یو شیم نشته نو اوس خو بغیر د احتجاج نه بل لار نشته په هغه احتجاج کې دوی سره را نلل په احتجاج کې د پارلیمنت نه بهر چې کم موږ شپږ ډلې یو دا احتجاج شروع کړی دی
نو سیاسي ګوندونه ولې په شا شو او دویمه خبر دا چې تاسو سره کمې ډلې اوس شامل دي
خدای ته به لمی دوی ته به لمی خو سپکې داسې د خړو جامو والا هم څه کردار ښکاري دا زموږ سره کومې شاملې دي نو پاکې یو عوامي ورکر پارټي دا دویمه ان پی ولی دا دریم زموږ سره جنیت الماسم دریاتی دا څلورم مزدور کسان پارٹی دی بیا فاتلایر فورم دی نو بیا زموږ ولې تاریخ ته
خا او ډاکټر سید علم مسعود صاحب د خیبر پختونخوا چې کوم حکومت ته اغي هم په کاشر گوادر اقتصادي کوریډور کې په مغربي لار کې د خیبر پختونخوا د حکومت په اړه کې خبرې کوي او لګیا هم د کله کله بیانونه هم ورکوي تاسو دغه بیانونه ته څنګه ګوره دغه هلو زلو ته تاسو څنګه ګوره
اقبال ب معاف کی دلتا زمنګو د دې ترمنزا یو فاصله دا په کوریډور کې هم دوی چې کم خبره کوي دا اوس وایي چې موږ صنعتي زونونه جوړو صنعتي زونونه څنګه جوړایي ترو ولې وایي یو بل ته
او بل تاسو چې دا کم تحریک شروع کړي دی او کم هلې ځلې کوي نو د چین د طرف نه یا په پاکستان کې د چې کم چارواکي موجود دي تاسو یې سر سره اپتشه وي د پدې باره کې تاسو یې تخپل سره تحفظات وړاندې کړي دي پدې کوریډور باندې
چین سفیر ته د ټول نه مخکې د عظمت تحقیقي کتابچه چې کوم ټول نه باور مې ته ورکړل نو اله سره چاینا مونږ به شه خبر ساتل دا خو چاینا به هغه منی چې کوم ریاست پاکستان ورته وایي ریاست پاکستان مونږ نه یو حقیقت دا دی چې دا کوریډور چې کوم چاینا پنجاب کا اتنا دا کوریډور شو که په دې کې مونږ غلیم شو مثلا نو درې کاله پس به دا پښتانه په لکونو کسان روزانه پنجاب ته ځي راځي نو چې کله دوی دا په پینډه کې میټرو ویني په فیصل آباد ملتان کې میټرو ویني او دې د چینچی او د ډاکټرې په چت باندې همدار هم سفر کوي نو د دین د وجه نه به دومره لوی جګړه جوړېږي چې د صوبو ترمنځ دغه څوک ورسره نشي منلی پنجاب کوریډور مونږ نشو منلی
د کوریډور فرنټ له مشر ډاکټر سید عالم مسعود سره مو د انیسې اجمل مرکه اوریده
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د بلوچستان اسمبلی غړي وایي د صوبې په کلو کې هر ورځ له 300 تر 600 ساعتونو پورې د بجلی لوډ شیډینګ وی چې لوجه د دوی په خبره د خلکو شنه فصلونه او باغونه دغه ته تاوان رسیدلې ده دا په داسې حال کې چې د بلوچستان اسمبلی د منتخب غړو په خبره د صوبې د 90% خلکو ژوند جواک له کر کروندې سره تړلې ده لکوټې د ایوب ترین رپورټ اورو
د بلوچستان اسمبلی زیاتره غړو په یو قرارداد یا پریکړه لیک ویلي دي چې د صوبې د مرکزی ښار په چپه په نور 11 ولسوالیو کې د وابډاله لوري و خلکو ته یوازې د څلور څخه به تر شپږ ساعت پورې برېښنا ورکول کیږي چې له امله شنه باغونه او فصلونه مخ پر وچېدو دي دا ځکه چې کروندګر دغه فصلو د بخور لپاره د کویانو څخه اوبه د برېښنا یا بجلی د لارې را باسي د جمعیت الاسلام ګوند سره تړاو لرونکي سردار او درمیان کتران وویل چې د پاکستان مرکزی حکومت د بلوچستان سره همیش د مرنی مور سلوک کړی دی او اوس د ګرمۍ په دې موسم کې چې د کروندو لپاره د زیاتو اوبو ضرورت خو د برېښنا د ادارې له لوري د بیلابیلو هیلو بانو څخه کار اخیستل کیږي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي بابت لالا ول چې د بلوچستان اسمبلی ډیر قراردادونه منظور کړی دی خو د مرکزی حکومت له خوا پر هغه باندې عمل نه کیږي چې له امله د بلوچستان په ولس کې مایوسي زیاته شوې ده بابت لالا غوښتنه وکړه چې د پخواني ولسمشر پرویز مشرف په وخت کې د شیخ مانده برښنا کوټ تړل شوی وو هغه سم د لاسه په اړه کړل شي د دې قرارداد په اړه نور تفصیل د عوامي نېشنل ګوند غړي زمرک خان اڅکسي ته د اشاراته بیان کړی
هر وخت د پښتونخوا صوبې ته د پنجاب سره سینټ بجلی غواړو نو راځي معلومات د بجلی په خپل جوړ کو پاره بور پیل هغه مړي پر پالتو شان وخرسو راځي نن دوه کمرې جوړ کو د سکول لپاره د خلکو بیٹ کان جوړ کړی اره د هسپتالو کې خلکو کورونه جوړ کړی کزما دی کده بلې روډونه جوړ کو اګر په بل کال باندې بارانونه ځا روډونه ختم شي دا پیسې مړ ځای کو دا بجټ ولر چې ځای سي راځي موږ وای داسې میگا پروجیکټ جوړ کو چې غټلو هسپټل جوړ کو غټلو یونیورسيټي جوړ کو یو داسې پاور هاوس جوړ کو ما ورته دا تجویز ورکړو چې راځي درې سلور پاور سټېشن جوړ کو پر 15000 روپیه په یو جوړی یا 15000 روپیه جوړی چې راځي دوه جوړ کې شلاره په خرڅ کې موږ بده د بجلی مسله چې موږ بار وخت پنجاب د پښتونخوا صوبې محتاج ونی د محتاج ختمول پکار دي
روس د بلوچستان اسمبلی سپیکر میرمن رایلا دورانی د اسمبلی د غړو لخلې په یو اواز کې دا قرارداد د بیس لپاره منزور کړی رایلا دورانی امر ورکړی چې په کوم ورځ پر دا قرارداد باندې بحث کیږي په هغه ورځ به کار دی چې د وابرا چارواکي په اسمبلی کې ناست وي ایوب ترین مشال ریډیو کوټه
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنهو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي
منځنۍ سپا شپږ سوا یو ویش کلو هرتز
پر لنډو سپو 2000 یو سلو دیرش
15000 درې سو شپېته
او 15000 وسو شپېته کلو هرتز
په پیښور کې اوریدونکو د مازیګر 15 بجې شوې د منور شانه لنډ خبرونه اورو
د خیبر پختونخوا چترال ضلع بمبوریت منتخب چیئرمین محمد رفی وای نن یو وار بیا د افغانستان نو وسلوال وروړیدلی چې د ځای خلکو سره یې ډزې شوې دي. نوموړي نن مشال یې ویل چې په تیرو درې ورځو کې وسلوالو لږ تر لږه درې تنه وجلي او په زرګونو ګډې بیزې یې له ځانه سره بیولې دي. په دې اړه د افغانستان حکومت، د پاکستان حکومت او امنیتي ادارو لا هم څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو د هلمند ولایت په خانشین ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبل اړولې. تېر ورځ یوې امنیتي سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط دا منلې وه چې خانشین ولسوالۍ سقوط کړي، خو د هلمند ولایت سیمهیزو چارواکو دا خبر رد کړی و وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په خوست ولایت کې مشت وزیرستاني کډوال وای چې دوی ته د پاکستان حکومت لخوا د بیرته ستنېدو لپاره مشخصي فارمونه ورلېګل شوې دي. د کډوال زیاتوي چې پولیټیکل چارواکو ورته دړاکه ورکړي چې که په ورکړل شوی موده کې ستنه نشو نو بیا به یې نه پرېږدي. په دې اړه د وزیرستان د پولیټیکل انتظامی موقف مخې ته نه دی راغلی. د افغانستان د کډوالو ستنېدونکو چارو وزارت وایي چې په تیرو نهو ورځو کې له 1400 زیات افغان کډوال له ایران او پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوې دي. د یاد وزارت چارواکي وایي چې په تیرې خواوشه یوه هفته کې 10000 کډوال له پاکستان او سباندې 3000 له ایران افغانستان ته ستانه شوې دي. عراقي چارواکي وایي اسلامي دولت وسلوالې ډلې 13 ورځ په کرکوک صوبا کې د ګیسو او تیلو په مرکزونو بریدونه کړي چې پکې 15 تنه وجل شوې دي. دغه مرکزونه د کوردیز واکونو تر کنټرول لاندې وو. بلخوا 13 ورځ یو اسارون کې ډلې ویل چې د امریکایي هوایي بریدونو په ملاتړ کورد او عرب جنگیالو د شام د منبج خار سلویخ فیصد برخه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه خلاصه کړې ده. د یاد خار نه په 13 غنټو کې تقریبا 300 عام خلک وتلي، خو لا هم پکې په زرګونو نور غیر پاتې دي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورسپانو د نننۍ ویداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناورو.
نن اکثر مقامی ورسپانو خپلې ادارې د حکومت د پاتې 2 میاشتو لپاره د پالیسۍ په اعلان باندې لیکلي چې په کې اکسپرس ورسپانو خپلې ادارې کې وایي اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې غونډه کې د حکومت په تیرو دریو کالو کارکردګۍ او د راتلونکو 2 میاشتو لپاره د حکومت په ترجیحاتو باندې غور وشو. د ادارې په وینا په غونډه کې د سی پیک او ځینې نورو منصوبو په اړه وزیر اعظم وویل چې دی به په خپل نگرانی کوي. نو دا خو ډیره خبره ده چې حکومتونه په خپل د خپل کارکردګۍ جاج اخلي او د دین گرانی هم په خپل کوي، خو که په حکومتي کارکردګۍ باندې لږ نظر تیر کړی شي نو د حکومت د دریو کالو باوجود د بجلی په لوډ شیډنګ کې تر اوسه کمې نه دی راغلی او گرانی هم ورس په ورس سیوا کیږي. ادارې زیاتوي که وکتل شي نو حکومت تر دې دمه بلدیاتي ادارو ته اختیارات هم نه دي ورکړي. نو سوچ کول پکار دي چې د حکومت په پاتې 2 کالو کې به بلدیاتي ادارې څه کار وکړي. ادریا اخیر کې وای دوی نه ګوري کدا مسلې حل شي، بلکې دا به هم دغه شان رواني وي ځکه چې تیر وختونو کې هم حکومتونو دارنګ داوی کړی وي. کچري نورو حکومتونو هم خپل اولس ته توجه ورکړی و نو نن به د کسانانو بد حال نه وي، د امنیت وضع به داسې نه وه، په جرمونو کې به هم دارنګ اضافه نه کېده. نو په دې صورت حال کې که وکتل شي نو یو حکومت هم اولس ته فایده نه ده ورکړی. د دې تر څنګ د پیښور نه خبرېدونکي آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي سینټ د انټرنیټ د لارې جرمونو مخنیوي لپاره د بل منځوري ورکړه چې مقصد یې د انټرنیټ په ذریعه د جرمونو او ترهګری خورولو مخه نیول دي. تر یې مخکلي کې که څه هم د انټرنیټ د فائدو نه انکار نشي کېدی، خو اکثر وخت دا غلط او په منفي توګه کارول کیږي او هم په دې وجه حکومت د دې بل د لارې د دې د مخنیوي فیصله وکړه. د ادارې په وینا اوس کې یو پلو د دې قانون د عملي کولو ضرورت دی، نو بل پلو د ټولنې ځوانانو لپاره هم خپل رجحانات بدلول وي او نت به د تعمیري کارونو لپاره کاروي او د انټرنیټ د صحیح استعمالولو او لدی کټو پورته کولو لپاره باید چې مدني ټولنې او اسکولونو کالجونو او پوهنتونونو په کچه د آگاهی پروګرامونه تابع کړي شي چې دا رنګ په نوي نسل کې یو احساس او شعور پیدا کړي شي چې انټرنیټ د منفی حلو ځلو لپاره نه بلکې د دې اصل مقصد د ټکنالوژي په دنیا کې سمزبت کار کول دي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
جرمنی غږ رادیو ڈویچ ویلے په افغانستان کې د نړیوال تجارت په برخه کې د شو وروستیو پرمختګونو او فرانس پریس خبری ایجنسی هم د فرانسې حکومت د ترهګرۍ ضد اقداماتو په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې مهمې برخې به له ملیحه امیرزاده واورو.
د جرمنی غږ ریډیو ډویچه ویلی لیکي د جمعې په ورځ افغانستان د تجارت نړیوال تنظیم یو سلسلور شپیتم غړی هیواد جوړ شو. دا ګام د افغانستان د پارلمان لخوا د هغو قوانینو تر منظورې وروسته مخې ته راځي چې د تنظیم د غړیتوب لپاره لازمي ول. افغانستان اول په 2004 کال کې د ډبلیو ټي او غړیتوب لپاره درخواست ورکړو. افغانستان چې د نړۍ له غریب ترینو هیوادونو یو دی، د تانبې، کرومیم او اوسپنې په شان ډېر مدني وسایل لري. په دغه هیواد کې قیمتي کاڼي هم شته، خو د وسلوالو د تشدد له امله پکې سرمایه‌کاري باندې اثر پرېوځي. ډویچه ویلې د افغان چارواکو له خولې لیکي چې د تنظیم غړیتوب په حاصلولو سره به په هیواد کې قانون قوي کېدو، شفافیت او د ښه اقتصادي ودې لپاره په بنیاد ایښودلو کې مرسته وشي. د افغانستان چیمبر آف کامرس اینډ انډسټریز د عامه اړیکو د څانګې مشر سیام الدین پسرلی ډویچه ویلې ته وویل له دې سره د دوی په لاس یوه موقع ورسي چې د تجارت په برخه کې اصلاحات وکړي. په مقاله کې لیکل شوي په تېره لسیزه کې افغانستان په اقتصادي برخه کې وده کړې ده، خو بیا له هیواده د نړیوالو ځواکونو پس په تیرو دریو کالو کې اقتصاد له مشکلاتو سره مخامخ دی، ځکه چې نړیوالو سرمایه کارانو او مرستندویه کارکوونکو هلته خپل فعالیتونه کم کړل. د دې ترڅنګ د بیروزګاری مسله ده او د پانګې د ایستو له امله هم اقتصاد ته تاوان رسیدلی دی. ډویچه ویلی لیکي د اقتصادي مسلو یوه مهمه وجه سیاسي کړکیچ او ناامنه حالات دي. بلخوا ای اف پی خبری ایجنسی لیکي د فرانس انتظامیه د جمعې په ورځ د یو پاکستانی تن په ګډون دوه کسان په ترهګری تورن کړی دي. د یوې عدالتي سرچینې په خبره په دغه دواړو کسانو شک کیږي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له هغه څنګ سره تعلق ساتي چې د تیر کال په نومبر کې په پاریس بریدونو کې یو سل ډیرش کسان وژلي وو. د سرچینې په خبره په 15 کلن پاکستانی تن محمد عثمان او 29 کلن الجیریایي وګړي عادل حدادی باندې تورونه دي چې له وسلوالو سره په مجرمانه سازش کې ککړ دي. اژانس لیکي د پلټونکو په باور دواړه کسان د اکتوبر په 3 په هغه کښته کې د یونان لیروس جزیرې ته ورغلل چې پکې پسپرو کسانو کې په پاریس بریدونو کې لاس لرونکي کسان شامل وو، خو دغه دواړه بیا د یونان انتظامی د 15 ورځو لپاره ونیول ځکه چې د شام جعلي پاسپورټونه ورسره وو. تر خوشي کېدو وروسته بیا آسٹریا ته په هغه لاره ورغلل چې په ناغوښتون کې کډوال پرې روان وو. د پلټونکو د یوې نږدې سرچینې په خبره ټاکل شوې وه چې حدادی له خپلو ملګرو سره په پاریس بریدونو کې برخه واخلي. رپورټونه وایي باور کېږي چې عثمان د پاکستانی وسلوال تنظیم لشکر طیبه لپاره د بمونو جوړونکی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردن کو د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار د افغان پوځیانو د سمبالتیا په خاطر له د روسیې نه د همکارۍ وژمنې ترلاسه کړې دي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل دا ژمنې د ملي امنیت له صلاحکار محمد حنیف اتمر سره روسیې ته د سفر پر مهال روسی چارواکو کړې دي. خو د پوځي چارو ځینې پوهان وایي روسیا نشي کولای په افغانستان کې د ناټو او امریکا په موجودیت کې له افغان پوځیانو سره بنسټیزې مرستې وکړي. لکابله د صفی الله ستانگزی رپورټ اورو.
په خو وسلو او مهماتو د افغان پوځیانو سمبالول د تروریزم په وړاندې د ګډي مبارزې او امنیتی همکارۍ پراختیا هغه غوښتنې وي چې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار له روسي چارواکو څخه کړي دي. د ملي امنیت شورا ویاند تواب غورزنګ د یک شمې پورس ویل د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر په یادو برخو کې د روسیې همکارۍ غوښتي چې مقابل لوري هم د یادو غوښتنو د هر اړخیزو څېړلو او ځوابولو ژمنه کړې ده.
باور دولت افغانستان بریس کې
دی وایي افغان دولت باوري دی چې له تروریزم سره د مبارزې حوزه او په افغانستان او سیمه کې د تروریستانو لخوا در منځته کیدونکو غواخونو د دفاع لپاره اړتیا ده چې افغان پوځیان خسمبال شي. لدی عمل روسیه هم د افغان حکومت په څیر لیدلوري لري او ژمنه کړې چې د افغان پوځیانو د سمبالتیا په خاطر به د افغان دولت په مشخصو غوښتنو اړوند ادارې هر اړخیزي څېړنې پیل کړي. ورزنګ ویل د ملي امنیت سلاکار له روسي چارواکو نه د افغان پوځیانو لپاره د پوځي هلیکوپټرو او د هغو روسي وسلو مهمات غوښتي چې اوس وخت په افغانستان کې د پوځیانو لخوا کارول کیږي. د ملي امنیت سلاکار اتمر په داسې حال کې تیره اونۍ روسیې ته ولاړ او له خپل سیال او نورو روسي چارواکو سره یې ولیدل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له افغانستان سره د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. روسیې څه وخت مخکې افغان ملي پولیسو ته 10,000 میله کلاشنکوفونه هم ورکړل. که څه هم د ملي امنیت شورا د روسیې د پوځي همکاریو په اړه هیله ښیي، خو ځینې پوځي کارپوهان په افغانستان کې د امریکا او ناټو حضور ته په کتو وایي چې روسیه له افغان پوځیانو سره بنسټیزې مرستې نشي کولی. د افغانستان د دفاع پخوانی وزیر او پوځي کارپو شاهنواز تڼي په دې اړه وویل،
روسان په افغانستان کې سطحي کومکونه به وکړي کولای شي، اما ژور کومکونه، بنیادي کومکونه، بنیادي چارې د نړیوال ائتلاف د امریکایانو په موجودیت کې نشي کولای، ځکه چې نړیوال ائتلاف روسانو ته د خپل موجودیت په دوران په افغانستان کې اجازه نه ورکوي.
له افغانستان سره د روسیې د پوځي همکارۍ مسله د ډیرو کارپوهانو په نظر حساسیت پارونکې ده، خو یو شمیر نور له دې خبرې سره موافق نه دي. پوځي او سیاسي کارپوه هیګل سلیمان خیل وایي افغانستان کولی شي له خپلو نړیوالو ملګرو په خاصه توګه له امریکا سره په مشوره د روسیې پوځي مرستې ترلاسه کړي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مشال رادیو د اردن کو په نګرهار کې د تور زړی یا هپټایټس نړیوال ورځ نن د یو لړ مراسم په تاسو کې ولمانځل شو. دغه مانځغونډې ته پر جراحي ډاکټرانو سربیره د جلال آباد ښار نایان هم وربدل شوی ول او عامه پوهاوی هغوی ته ورکړل شو. هم له جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د روغتیا نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او د جولای 28 نیټه د هپاتایټس ناروغۍ د مخنیوي نړیوالې ورځې سره نومولې، خو د ننګرهار د روغتیا چارواکو دغه ورځ د یکشنبې په ورځ د یو سیمینار پر ترسره کولو سره ونمانځله چې پر نوو جراحي ډاکترانو سربیره ورته د جلال آباد ښار نایان هم وربلل شوي ول. د ننګرهار د عامې روغتیا په ریاست کې د ایچ آی وی ولایتي کوارډیناتور ډاکټر نورالحسن بشریار د هپاتایټس ناروغۍ څخه د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، دوی په پام کې لري چې په روان کال کې د هپاتایټس بی 15,000 ناروغانو ته ویکسین تطبیق کړي.
لومړی ځل لپاره 28 د جولای د عامې روغتیا د نړیوال روغتیایي ادارې یا د ډبلیو ایچ او لخوا دغه ورځ په دې نوم ونومول شو، او د 2010 کال را په دې خوا دغه ورځ په ټول نړۍ کې په ټولو هیوادونو کې دا ورځ لمانځل کیږي. چې سږ کال هم مونږ دغه ورځ په ننګرهار ولایت کې لمانځو، د دې شعار لاندې چې هپاتایټس د مخنیوي او د درملنې وړ دی. 2015 نیوم کال کې په پلان کې د 15,000 کسانو ته مونږ هپاتایټس بی واکسین تطبیق کړو، او همداسې په پلان کې نیول شوی دی چې دا د درملنې لپاره سہولتونه برابر شي.
دا چې خلک کوم تدابیر په پام کې ونیسي چې له هپاتایټس یا تور زړی له ناروغۍ څخه ځانونه وژغوري، د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مرستیاله مقدسه میراج په ځواب کې وایي،
په محفوظ ځایونو کې دوی جرایي پرکټیسونه اجرا کوي. هیوادوال په دې باندې پوه شي چې کوم ځایونو کې چې پاک او ښه معاینخانې نه وي، هلته باید چې دوی خپل د غاښونو ایستلو لپاره لاړ نه شي. د ماشومانو سنت کول یا ختنه کول باید چې دوی متوجه وسي چې د پاک سامان آلاتونه باید استفاده وشي ورته، او کله چې دوی نایي ته ځي باید پوه شي چې پاک پل د دوی لپاره استعمالیږي. چې کله دوی ته په شخصي معاینخانو کې ظرف وهل کیږي، کله کله متاسفانه زموږ په صحي پرسونل کې داسې خلک شته دي چې یو ستنه اوس هم د 100 نفرو لپاره استعمالیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ایډز د ملي کنټرول څانګې د تیرو څلورو کلونو رئیس په افغانستان کې د هپاتایټس یا تور زړی 1,050 پیخي تثبیت کړي، چې یوازې د 1,400 نوي مریض کال په دوران کې 1,400 پیخي رپورټ شوي، چې دا د افغانستان د مجموعي نفوس 5% جوړوي، چې 15% یې په هپاتایټس بی او 2% هپاتایټس سی تثبیت شوي دي. د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي چې په دغه ولایت ولایت کې د تیرو سلور کلونو رئیس نه سو یو ته هپټایټس پیخي سب شوی چې شپږ سو سلور پنځو سي هپټایټس بی او درې سو وی شي هپټایټس سی باندې اخته دي. دوی وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د ننګرهار د عامې روغتیا په مرکزي روغتون کې د پی سی آر د معایناتو اسانتیاوې هم برابرې کړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
مشالونه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
د پاکستاني دینیشن ورځپاڼې په ولیکنه کې په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښو پر ضد د هغه هیواد د حکومت تګلارې ته کتنه شوې ده. په لیکنه کې راغلي که څه هم پاکستان د ترهګرۍ ضد کامی کړنلاره جوړه کړې خو عمل پرې هغه رنګ چې لازمه ده نه کیږي. ګلیاز د دې لیکنې تفصیل اوروي.
دینیشن ورځپاڼې د لیکوال او سیاستوال افراسیاب خټک د شخصي جهاد ته واپسی تر عنوان لاندې مقاله خبره کړي. د لیکوال په خبره په 2014 کال کې د ضرب عزب په نامه فوزي عملیات او ترهګرۍ ضد قامی کړنلارې مقصد په پاکستان کې د سختدریزۍ او ترهګرۍ ختمولو یو نوی باب شروع کول و چې پکې بغیر له توپیره عملیات کول وو. د 2014 کال د دسمبر په 23مه ټول سیاسي ګوندونه په یو خوله په دې سلاح شوي ول چې په هغه هیواد کې د مذهبي ګوندونو په ګډون د شخصي ملوشو هیڅ ځای نشته. په دې کې دا هم ویل شوي ول چې د دغه ډلو پر ضد به کاروای کیږي چې د مذهب نامه کاروي. افراسیاب خټک لیکي د ترهګرۍ ضد قامی کړنلارې کې یوه مهمه خبره د هغه ډلو پر ضد کاروای کول وو چې تر بندیز لاندې وو او په نوي نمونو یې کار کاو. پر دې موضوع خاموشي خپل کړل شوې ده ځکه چې ځینې اروپکو ډلو سره له اوږدې مودې راهیسې اړیکې دي. د هغه ټول ګوندیز کانفرنس فیصلو کې فوج هم موجود و چې د کار په معنا وو. خو د لیکوال په خبره په 2015 کال کې څومره بدلونونه راغلي ول هماغومره هر څه په شا تللي وو. د ریاست لخوا تر بندیز لاندې ډلو مفکورو مخنیوي پر ځای توجه په مبینه توګه درغلیو ته لاړه. د مثال په توګه د سند مچیمارو محکمې کې په مبینه توګه د درغلیو او ترهګرو سره د مرستې په تور ډاکټر عاصم حسین ونیول شو. لیکوال وایي له دې نه دا خبره واضحه شوه چې ښه طالبان لکه افغان طالبان، جماعت الدعوه، جیش محمد او نورو ته د ویریدو حاجت نشته. افراسیاب خټک لیکي باید د پخوانی فوزي جنرال پرویز مشرف روخانه فکری بیانیا د ترهګرو او سختدریزو مفکوره له منځه وړې وې خو هغې ترهګرو ډلو ته نور تقویت ورکړو. د نوموړي په خبره په روان 2016 کال کې د ترهګریز جګړه کې هر څه په مکمله توګه بدل شو. د افغان طالبانو مشر ملا منصور وجنی جهادي ډلو ته سا ورکړه. د مې په 10مه جماعت دابا په اسلام آباد کې د جهادي پلو ډلو غونډه وکړه چې د پاکستان د دفاع شورا تر سوري لاندې راغون شوی ول. په هغه غونډه کې مذهبي مشرانو ډیر په ښکاره په افغانستان کې د جګړو کې د توندوالي راوستو خبرې وکړې. همدارس د جون په 15مه سختدریزو ډلو په اسلام آباد کې جلسې وکړې. د روژې په میاشت کې جهادي ډلو چندې راغونډولې. که څه هم د هر څه په رسنیو کې رپورټ شوی وي خو حکومت تر خپل ځان لری ساتلی وو. افراسیاب خټک په مقاله کې لیکي چې د خیبر پختونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند حقانیه مدرسې ته 3.7 میلیون روپۍ ورکړي چې د هغې مدرسې مشر مولانا سمیع الحق خپل ځان د طالبانو پلار ګڼي. د لیکوال په خبره په دې کې څه منطق دی چې دا پیسې به اصلاحاتو لپاره کارول کیږي او که سختدریزۍ به خوروي؟ لیکوال وایي دغه تګلاره ډیره خطرناکه ده ځکه چې دا په سیمه کې امن او اقتصادي همکارۍ سره په تضاد کې ده. لیکوال په دې اړه د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري، د بجلی پروژې کاسا یوزر او ټاپي پروژو حواله ورکړي. د دې ترڅنګ د لیکوال په خبره په سیمه کې اسلامي دولت وسلواله ډله تر ټولو لوی ګواښ دی. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد عملیاتو کې یو خبره مخې ته راغلی چې زیاتره قومندانان او جنگیالي پاکستانیان دي. افراسیاب خټک وایي د ننګرهار په اچین، نازنین او کوټ ولسوالیو کې زیاتره جنگیالو تعلق خیبر، باجوړ او اورګزو قبایلي سیمو سره دي. د نیشن ورځپاڼې کې لیکوال وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د همکارۍ فقدان دی او داسې نښکاري چې دواړه هیوادونه د ترهګرۍ ضد جنگ کې همکاري وکړي. د دې یو وجه د پاکستان لخوا طالبانو سره اړیکې دي. لیکوال افراسیاب خټک د مقالې په پای کې پوښتنه راپورته کوي چې آیا پاکستان به له عراق او شام څنګه بدل وي؟ آیا دا وخت نه دی چې اسلامي نړۍ کې د شخصي جهاد باب ختم کړل شي؟ د پاکستان لپاره د دې معنی افغان پالیسي او نور کې بدلون راوستل دي.
د مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د د پاکستان مرکزی حکومت د تیلو د نرخونو د راتلونکي اگست میاشت تر پای پورې د پرځای ساتلو پریکړه کړې ده. د اقتصادي چارو شنونکي وایي حکومت په اربونو روپو سبسډي ورکوي، خو دغه اقدام ګټه یې ولس ته نه رسي او دا ځکه چې حکومت په دغه اړه واضح تګلاره نه لري. له اسلام آباده د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر رپورټ راکوي.
اسلام آباد کې د خالی پورز رسنیو سره خبرو کې د خزانی وفاقي وزیر اسحاق ډار اعلان وکړو چې حکومت یو وار بیا د تیل نرخونه د برقرار ساتلو فیصله کړې او هم دا اوسنی نرخونه به د اگست میاش کې هم پر ځای وي. د نوموړي په وینا چې دې دوران به پېټرول په 40 روپۍ 20 پیسې، های سپیډ ډیزل به په 2 روپۍ 25 پیسې، د خاورو تیل به په 30 روپۍ 25 پیسې او های اوکټین به په 2 روپۍ 80 پیسې او لائٹ ڈیزل بپ 30 روپے 15 پیسے خرسول کی گی.
وزیر اعظم صاحب کی ہدایت کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا ہے.
دو وزیر اعظم صاحب دو ہدایت مطابق دا فیصلہ کڑے شویدا چہ دو 15 پیٹرولی مصنوعات پر نرخونی کبا حص بدلون نہ کو او دا فیصلہ وکڑے شو چہ دو اولس دو اسانی او فائدے لپارا دو تیل نرخونا پ زای وساتل شی او پ دے باندے حکومت 2 روپے پورے سبسڈی ور کوی او دا نرخونا با دو لومڑی اگست نا تر دو 1 اگست کال 2018 سم پوری لاگو وی
تک لاگو رہیں گے.
کلی چی مشال ریڈیو دا حکومت پدی فیصلہ باندی پا اسلام آباد کی دے اقتصادی چارو تزیہ کار ڈاکٹر میراج الحق نو پختل نو ہغو وی چی دے نوینی چی ددی گٹا با اولستا او رسی زک چی حکومت دا گاڑو کرایانو کا بکولو لپارا سمنصوبہ او نظام نلری نو موڑی زیادہ کڑا
زبا دا خبر او کم چی دا کم دو ایر برو کو یو سبسیڈی حکومت اناؤنس کلا نو دے خاص ٹرانسپورٹ سیکٹر کم چی ٹرانسپورٹ رزی دا یو قسم سبسیڈی حقی تور کرے شوا عوامو ته داغي اس پیدا نشته ځکه چې حکومت یو داسې پرایس میکانیزم نه دی ډیزاین کړی داسې داغي سره څه سولوشن نشته چې ترانسپورټرز او ترانسپورټ سېکټر هغي باوند کی چاغي کرایا کې کمی وکي او داغي کم بینیفیټس او داغي کم فائدې چې هغه عوامو ته ترانسپورټ کړي. بشک حکومت خو خپل طرفه یو سټیپ واغسته چاغي سبسډي پروایډ له 2 روپۍ په شکل کې په قیمتونه سیوا نشو خو چې دغه 2 روپۍ چې کم اناونسمنت د سبسډي شوی دی نو داغي فائدہ به صرف ترانسپورټر ته عوامو ته داغي څه فائدہ نشته.
د وفاقي وزیر اسحاق ډار په وینا چې کله دوی په کال 2013 کې حکومت ترلاسه کړو نو هغه وخت به په پېټرولو باندې 14 روپۍ او یا پیسې لیوی ټیکس اغستل کېدو او اوس موجوده حکومت دغه ټیکس 8 روپۍ 19 پیسو ته راکم کړي چې د تیر حکومت په پرتله ډیر کم دی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د سوات په د خیبر پختونخوا په سوات کې تعلیمي بورډ د 2014 کال لپاره د 11 او 12 ټولګیو د امتحانونو نتیجې پرون اعلان کړې چې تر مخه په دغه ازموینو کې لومړی مقام یا پوزیشن یوې جینې ګټلې ده. دغه جینې چې رخصانه خان نومیږي وایي غواړي ډاکټر جوړ شي. هم د سوات نه د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان نور حال راکوي.
سوات تعلیمی بورډ د 11 او 12 نتیجو تر مخه 8000 زده کوونکو په میډیکل ګروپ کې امتحان ورکړو چې پکې 88% زده کوونکي پاس شوي دي. دغه رنګه انجینرینګ ګروپ کې 3000 زده کوونکو کې 2500 زده کوونکي پاس شوي دي چې نتیجې 85% ده. د نتیجو تر مخه جنرال ګروپ کې 6000 نه زیاتو زده کوونکو امتحان ورکړو چې پکې 6% زده کوونکي پاس شوي دي. تعلیمی بورډ کې اولنې پوزیشن اغستون کې رخصانه خان چې د سوات پبلک سکول سره تعلق لري وایي چې تربا جوړیږم.
انا میډیکل بکوم د خپل قوم د خپل ملک خدمت کول کوشش وکوم او زمانه د خپل پکچر تم سدې عمل باندې کې چې پاره ما زمانه ملک ته نقصان وشي زمانه قوم ته نقصان وشي سمره چې زمانه کې دونو د خپل قوم خدمت کوم.
دویم پوزیشن اغستون کې زلمه منصور خان چې د سرکاري تعلیمي ادارې منګوري ډیگری کالج سره تعلق لري وایي چې پوزیشن په مهنت سره راځي.
محنت چې از چاته نشم ویلی چې ما سونه محنت کړې ده. زمانه مور او پلار زمانه د نکاح زمانه استادانو دا غو ډیر زیات په ما باندې احسانات دي او هغه احسانات په بدله کې مال الله پاک نن دا پوزیشن نه کو کوم دا هوا چې لکه 14 پوزیشن ډیگری کالج وړي دي نو دا بس زیلری او د دې سټوډنټان کې بس زی ځکه دې 14 پوزیشن یو واغسته.
د سوات تعلیمي بورډ د نتیجو تر مخه په ساينس او جنرال ګروپ کې اولنی پوزیشن جنکو اغست. په دغه اړه اولنی پوزیشن اغستون کې رخصار پلار نیاز احمد چې په شخصي تعلیمي اداره کې استاد دی وای
زمونږ زیات تر مور پلار چې دی اغه ماشومان جنکولا دومره اهمیت نه ورکړي. ابل ورس په ټی 8 ټیسټ کې ما قتل نو زمون سره 80% باندې کان او تقریبا 20% زمون سره ماشومان جنکې را روان وي. زه هم کده مور پلار دلا مقور کې او چانس ورکړي د تعلیم حاصلولو زما خیال دی چې د الکان به دی مخ کی زی ځکه چې د الکان چې دی هغه زیات کوشش نه کوي او ماشومان چې کوي چې دی هغه ډیر زیات کوشش کوي او ډیر مهنت کوي.
تعلیمی بورډ مشر چیئرمین پر رحیم وای چې سیمه کې د امن راتلو وروسته تعلیمی هلې ځلې تیزی شوې دي.
په پرایویټ سیکټر او ګورنمنت سیکټر په کالج سایډ باندې زمنګ تعداد انرولمنت ډې بای ډې زیاتېږي. لکه لاست ایئر زمنګ په میټرک لیول 63,000 تعداد د کال 65,000 نه سوا شو. په دې نه مخکې په انټر لیول زمنګ 34,000 تعداد 36,000 ته ورسېده.
سواد تعلیمی بورډ کې اولنی شل پوزیشن اغستونکو ته د بورډ له اړخه تعریفي اسناد او نقد انعامونه هم ورکړل شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تکل شوی د پاکستان دولتي بانک یا نېشنل بانک اف پاکستان په ممندو کې خپلې وا څنګه د دوه میاشتو په موده کې پرانیزي. له دې کار څخه هدف د سیمې د تنخوادارو او پنشن اغوستونکو خلکو د ستونزو هوارې په ګوته شوی دی. د ممند جنسای اوسیدونکو د دوی لپاره د نېشنل بانک د یوې څانګې پرانیستل کېدو ته خوښي څرګندې کړې دي. د شانواز ترغزي رپورټ اورو.
د پاکستان نېشنل بانک په محمود کې د خپل څانګې د پرانست لپاره 2 میاشتې موده مقرره کړې. دغه بانک چې د محمود ایجنسی په غلنۍ کې به جوړول شي، ورنه بعد محمود سرکاري او ریټایرډ یا له نوکرۍ فارغ شوی تنن ډیره استفاده وکړي. له دې وړاندې بعد محمود ایجنسی ولس پیښور او شوقدر ته بانک لتلل چې به ورته ډیر مشکلات وو. یو سپینګری پینشن اخستونکې وای
ما جما ګول نه والا او ما درې ضرور پرېشنې کولې زبا چې لاړ ما موټر کې دې ځنه بوتل ما مال موټر یو نیم زرو په اخر کړې هغه چې بلار ما ګنټا نیم زرو باندې کوټه تیر کړل دا اوس چې لاس ما دا دوه نه شو شو زبې بیمار شان ته ما تکني دې راته دې تکني دې قطارونو کې ولا اړ او ګرمي ده او کسان ډیر دې دي کنه.
ساجد خان هم په غلنې کې په یو سرکاري سکول کې استاد دی او تنخوا په شو قدر کې اخلي.
چې موږ به تنخوا د 67 تاریخ نه مخکې نشو اخیستلی بلکې موږ د دې نه شو قدر تدلونو موږ به کرایم کېدل او موږ ته الته مسایل په قطار کې ولاړو او ته چې ما مطلب چې موږ تللو دلته به د سکول چې وکم ډیوټي باندې هغه به موږ یو ورځ چوکي خامخه تنخوا د اخیستلو لپاره کوله.
مشتاق خان وای چې کغلنه کې دغه بانک جوړ شو نو د هغوی مشکلات به ختم شي.
تنخوا می جبیل کې په شپ قدر کې جی نو بس دلته نېشنل بانک دغه شي موږ نو به موږ څه کوی شپ قدر تر زور بزام کلنۍ ته کوم کیلومتر 2 کیلومتر مزل دا موږ ته سره زر دي.
څو ورځې وړاندې د محمود جنسی د پولیټیکل ایجنټ او د یاد بانک د مشرانو ترمنځ معاهده شوه چې دوه میاشتې کې به د بانک څنګه محمود جنسی کې جوړول شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اوردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی د روانې خبرونه د پای شی بوت راغلی وو د منور شانه باندې خبرونو لنډی زور.
د خیبر پختونخوا چترال ضلع بمبوریت نه منتخب شوی چیئرمین محمد رفی وای نن جوار بیا د افغانستان نه وسلوال وروړیدلی چې د ځای خلکو سره یې ډزې شوې. نوموړي نن مشال ریډیو ته ویل چې په تیرو درې ورځو کې وسلوالو لږ تر لږه درې تنه وژلي او په زرګونو ګډي بیزې یې له ځانه سره بیولې دي. په دې اړه د افغانستان حکومت، د پاکستان حکومت او امنیتي ادارو لا هم څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو د هلمند ولایت په خانشین ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو ته درنا مرګ ژوبل اړولې. تیر ورځ وی امنیتي سرچینې د خپل نوم نه څرګندولو په شرط منلې وه چې خانشین ولسوالۍ سقوط کړې ده، خو د هلمند ولایت سیمایزو چارواکو دا خبر رد کړی وو. وسلوالو لا هم په دې اړه سندې ویلي. د افغانستان په خوست ولایت کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې دوی ته د پاکستان حکومت لخوا د بیرته ستنېدو لپاره مشخصي فارمونه ورلېږل شوي دي. دغه کډوال وایي پولیټیکل چارواکو ورته دړکه ورکړې، که په ورکړل شوي موده کې ستانه نه شو نو بیا به یې نه پرېږدي. په دې اړه د وزیرستان د پولیټیکل انتظامي موقف مخې ته نه دی راغلی. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په تیرو 9 ورځو کې له 1400 زیات افغان کډوال له ایران او پاکستان نه خپل هیواد ته ستانه شوي. د یاد وزارت چارواکي وایي چې په تیرې خواوشا یو هفته کې 14,000 کډوال له پاکستان او سباندې 3,000 له ایران خپل هیواد ته ستانه شوي دي. عراقی چارواکی وای اسلامی دولت وسلوالی ډلې 13 ورځ په کرکوک صوبه کې د گیسو او تیلو په مرکزونو بریدونه کړې چې پکې 15 تنه وجل شوې دي. دغه مرکزونه د کوردی ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. بلخوا 13 ورځې وې سارون کې ډلې ویل چې د امریکایي هوایي بریدونو په ملاتړ کورد او عرب جنگیالو د شام د مونبیج خار سلويخ فیصد برخه د اسلامي دولت وسلواله ډلې نه خلاصه کړې ده. د یاد خار نه په 13 سلی رښتو ګڼټو کې تقریبا 300 عام خلک وتلي، خو لا هم پکې په زرګونو نور غیر پاتې دي چې په نتیجه کې یې دغه خار د آزادولو لپاره د ځواکونو عملیات سلو شوي دي.
د خبرونو لدی لنډی سره اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسیدې. تاسو کولی شئ په همدې چپو د ډیوا ریډیو خبرونه واوري. او اوس ما هارون بچا منور شاه او زمونږ تخنیکی همکار جوناتن ته اجازه ترا کوي. د خدای پامان.